The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
ګران اردوونکو ستړي مشه د وایس اف امریکا ډیور ریډیو د نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2019 د مارچ د میاشتې ومنېټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام شپږ، په افغانستان کې د پنځنیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار اته بجې شوي دي. د وایس اف امریکا ډیور ریډیو د ماښامنۍ خپرونې قربانۍ یوزا شعیب زاده
او زه بارکوال میاخیل
او لومړی ستاسو په امر ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته.
پاکستانی چارواکي وایي د تندرا وډلو پر ضد په تازه عملیاتو کې یو شمیر مدرسې تړلې او 121 تنه یې نیولې دي. څېړونکي وایي دغه ګامونه تر هغه ګټور نسی کېدای چې تر څو د تندرا او فکر سرچینې نوې ختمې شوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د هندوستان او پاکستان ترمنځ که هم تاوتریخوالی کم شوی، خو د دواړه ګاونډي هیوادونو ترمنځ په پوله لا هم اړې ګړې موجود دي.
او په کابل کې د وحدت اسلامي ګوند پر غونډه راکټي برودونه سوي چې لږ تر لږه درې تنه پکې وژل سوي او تر شلو زیات کسان پکې ټپیان سوي دي.
قدر من اردوونکو دا اوسر ټکی اوس پام شه د دیو زونو نورو مهمو سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل ته.
پاکستانی چارواکي وایي د تندرا وډلو په ضد په تازه عملیاتو کې یو شمیر مدرسې تړلې دي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویلي چې صوبایي حکومتونو د 102 مدرسو انتظام په خپل لاس کې اخیستی او 121 تنه یې هم نیولې او وایي چې دغه عملیات یې د قومي اکشن پلان په بنیاد کړي دي. د چارواکو په وینا دغه مدرسې مختلفو تندرا وډلو د خپلو غونډو او د خلکو د ګمارلو لپاره کارولې. په تړل سویو مدرسو او نورو مرکزونو کې د تندرا وډلې جماعت الدعوا یو شمیر ځایونه هم شامل دي. د دې ډلې مشري حافظ سید کوي چې امریکا او ملګرو ملتونو نړیوال ترهګر نومولی دی. د پاکستان د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تیر ورځ پارلمان ته په وینا کې پر حکومت او ریاست دواړو نیوکې کړې وې چې د تندرا وډلو په ضد له 2014 میلادي کال راهیسې ولې کوم ګام وانخیستل سو. په دې اړه نور تفصیل
محمد اکرام وړاندې کوي.
په پاکستان کې په ترهګرۍ تورن، غیر قانوني تنظیمونو، ډلو او شخصیتونو په اړه لومړی پوښتنه دا کیږي چې څنګه او ولې دومره ډیر تنظیمونه جوړ شوي او دومره زیات کسان په ترهګرۍ یا تونلارۍ باندې تورن دي. د دې پوښتنې په ځواب کې په تیرو څو لسیزو کې بیلابیل حکومتونو یوه یا بله بهانه وړاندې کړې، خو دغه دلیلونه په پاکستان کې هم اکثریت ته د منلو وړ نه دي او نه یې تر اوسه امریکا، هند، افغانستان او یا ملګری ملتونه قانې کړي. په پاکستان کې مخکې هم سوزله په ترهګرۍ تورن تنظیمونه تړلې شوي او کسان یې نیولې شوي دي، خو بیا دا هم لیدلې شوي چې دغه تنظیمونه په نورو نومونو خپل فعالیتونه کوي او نیول شوي کسان بیرته خوشې کړی شوي دي. د دوی پر ضد د حکومت په اوسنو ګامونو هم دغه شکونه کیږي چې کېدای شي د هند سره د جګړې د خطر په شا کولو لپاره د نړیوال دبا وروسته پاکستان کې پوځي او حکومتي چارواکي هڅه کوي چې په دغو ګامونو یو څه د وړو پوزه جوړه کړي. خو دا به کتای شي چې یوه میاشت یا یو کال وروسته دغه تنظیمونه او مشکوک ترهګر بیا په سړکونو په جلسو کې لیدل کېږي او کنه، او بل دا چې آیا بیا به دوی په بل کوم هیواد کې په ترهګرۍ کې لاس ولري او کنه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د هندوستان او پاکستان ترمنځ که هم تاوتریخوالی کم شوی، خو د دواړه ګاونډي هیوادونو ترمنځ په پوله لا هم اړې ګړې موجود دی. د پاکستان وزیر اعظم تر څنګ د هیواد د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي پاکستان غواړي د هندوستان سره تاوتریخوالی کم کړي او اړیکې ښې حالاتو ته بوزي. شاه محمود قریشي دغه خبرې په هندوستان کې د پاکستان های کمشنر سویل محمود سره د ملاقات په وخت کړي دي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر ویلي د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی نیغ په نیغه خبرو اترو سره کمیدی شي. نوموړي زیاته کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د مارچ په 14 نیټه په نوې ډیلي کې نیغ په نیغه خبرې پیل کیږي.
د کابل ښار د لویدیځ څنډې په قلعه ناظر سیمه کې نن د وحدت اسلامي ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاری د 24م تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه باندې راکټي بریدونه شوي دي. په غونډه کې د افغان حکومت لوړپوړو چارواکو او ګڼ شمېر سیاستوالو ګډون درلود چې د غرمې شاوخوا 12 بجې د پرلپسې راکټي بریدونو له امله ګډوډ شوه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید الله معیار وایي د پیښې له ځایه تر اوسه د 3 کسانو مړی او 22 ټپیان د استقلال روختون ته وړل سوي دي. تفصیل له کابل د حقمل روان پر رپورٹ کې.
په دې مراسمو کې د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی، د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر، یونس قانوني او پلسګونو حکومتي چارواکو او د سیاسي ګوندونو مشرانو او ګڼ شمېر عامو ولسي خلکو برخه اخیستې وه. په دې غونډه د وسلوالو لومړی رکیټي برید هغه مهال ترسره شو چې اجرایي رئیس روانې غونډې ته د سولې په تړاو وینا کوله. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل د روانې جګړې مسؤلیت د هغه چا پر غاړه دی چې جګړې دوام ټینګار کوي، خو د نوموړي د همدې خبرو په جریان کې روانو مراسمو ته نږدې رکیټي برید وشو. ډاکټر عبدالله د همدې برید په تړه وویل،
امروز باز هم باور به دارم چې مسؤلیت جنگ
دای وای زنن ورځ یو ځل بیا په دې باور لرم چې د جګړې مسولیت د هغو کسانو پر غاړه دی چې په جګړې ټینګار کوي. د خبرو لپاره زمینه برابره شوی، امید دی چې په خیر تمام شي، تلفات ونه لرو. له دې برید وروسته دغه مراسم ګډوډ شول او د غونډې ګډونوالو له غونډې د وتلو پر مهال یو ځل بیا ګڼ شمېر رکیټونه د غونډې مراسمو ته نږدې ولګېدل. حکمل صداد، امریکا غږ، دی ریډیو کابل.
اخوا د افغانستان خوست ولایت په ګولان کیمپ کې د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د زربیاز عملیاتو له امله پکړه شوي وایي اوس یې ژوند د سختو مشکلاتو سره مخ شوی او بیرته خپلو سیمو ته تلل غواړي. په ګولان کیمپ کې میش کډوال وایي د دوی سره چې به مرستندوی ادارو کمې مرستې کولې هغه پرې وروستو له هغې ودرول شوي چې کله په 2 فروری د پاکستان حکومت د دوی سره د یوې جرګې د لارې ژمنه کړې وه چې ټول بیرته بوزي. کډوال وایي دوی ته فارمونه ورکړی شوي چې هغه ډک کړي او بیرته یې د شمالي وزیرستان انتظامیه ته ورکړي. کډوال وایي فارمونه یې بیرته ورکړي خو د هغې وروستو یې چا بیا تپوس نه دی کړی.
په پاکستان کې د نړۍ په کچه نهم لوړ غره ته په هغو ختلیو غرختونکو پسې د پلټنې کار پای ته رسېدلی چې تېره اونۍ ورک شوی و. د پاکستان د الپاین کلب یو مشر قرار حیدر اسوسییټډ خبري ایجنسۍ ته ویلي دا اسانه پریکړه نه بلکې یو دردونکې پریکړه وه چې نور په ورکو غرختونکو پسې پلټنه ونه کړي، ځکه چې وایي تر ډیرو هڅو وروسته هم د هغوی په موندلو ونتوانېدل. په دغو غرختونکو کې 1.5 کلن برطانوي ټام بالارډ او 2.75 کلن ایټالوي ډینیل ناردی چې د موندنې لپاره پر انټرنیټ 2 کروڑ روپۍ هم راغونډې شوې وې. دغه غرختونکي د خپل ژمني مهم په ترڅ کې د پاکستان په شمالي سیمه کې د نانګا پربت غره ته ختلي وو چې د فبروري په 24مه یې له خپل کیمپ سره اړیکه پرې شوه او تر هغه وروسته په دوی پسې پلټنه پیل شوه. د پښتونخوا د شمالي علاقې کوهستان اوسیدونکي افضل کوهستانی په ډزو وژل شوی دی. کوهستانی هغه تن دی چې په 2012 میلادي کال کې د یوې ویډیو تر خپرېدو وروسته د 5 جنکو د وژل کېدو ادعا کړې وه. د افضل کوهستانی د وژنې پیښه د 4 شنبې په ماښام په ایبټ آباد کې رامنځته شوې او پولیسو ویلي کوهستانی د سورلو په ګاډي کې ناست وو او دغه وخت پرې یو تن ډزې کړې دي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ پخوانی وکیل مایکل کون تیر ورځ د کانګرس وی کمیټې ته په 4م ځل وړاندې شوی او د کمیټې غړو ته یې د 300 کالو پورې د صدر ټرمپ لپاره د کار په اړه د پوښتنو ځوابونه ورکړي. مایکل کون چې په یو وخت کې به یې ویل چې د ټرمپ لپاره ګولۍ خوړو ته تیار دی، خو اوس د صدر ټرمپ پر ضد شوی. امریکایي قانوندانان د مایکل کون نه د ډونالډ ټرمپ د امریکا صدر جوړېدو کې د مرستو په اړه پوښتنې کوي.
د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د بډیر ناهیلې سي که هغه رپورټونه رښتیا وي چې وایي شمالي کوریا د توغندیو توغولو د ځای د بیا رغونې کار پیل کړی دی. شمالي کوریا تیر کال په سنگاپور کې تر لومړۍ سرمشریزې وروسته د خپلو توغندوي ازموینو پروګرام د ختمولو ژمنه کړې وه، خو وروستي رپورټونه وایي چې دې هیواد یو ځل بیا د خپلو توغندیو د نصبولو کار پیل کړی دی. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې لا یوه اونۍ وړاندې د ولسمشر ټرمپ او کیم جانګ اون ترمنځ په ویتنام کې 2مه لیدنه شوې او د شمالي کوریا مشر ورسره د خپلو توغندیو د پروګرام د ختمولو ژمنه کړې ده.
او د امریکا سره ډونالد ټرمپ د پخوانی صدر باراک اوباما د وخت هغه صدارتي امر ختم کړی د کم تر مخه چې په ټولو استخباراتي ادارو د لازم مو چې په غیر جنگي سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وجل شوی عام خلکو شمیر وخایي. صدر ډونالد ټرمپ په یو بل صدارتي امر کې ویلي چې په دغه شان عملیاتو کې د عام خلکو د وجنې په اړه معلومات خورولو سره خفیه معلومات ښکاره کیږي چې کېدای شي د امریکا قومي امنیت ته یو خطر جوړ شي.
د امریکای د کورونی امنیت یا هوم لینډ سکیورټی ادارې دوه اعلی چارواکو پروند کانګرس په وړاندې په داسې وخت کې د ولسمشر ټرمپ د ادارې د سرحدي تګلارې ملاتړ کړی چې تر هغې ورځ وړاندې یو شمیر کورنۍ له اسنادو پرته د مکسیکو پر سرحد امریکې ته د داخلېدو په وخت نیول شوي دي. د کورونی امنیت دغه دوه چارواکي کریسټن نیلسن او کیوین میک الینن د کانګرس د غړو له پوښتنو سره مخ شول چې آیا امریکې ته له راتلونکو هغو خلکو سره څنګه چلند کیږي چې د سیاسي پناه غوښتنې لپاره قانوني اسنادو پرته راځي. په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ په وروستیو کې د مکسیکو پر سرحد د دیوال جوړولو پر سر له کانګرس سره د اختلاف له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی. د کورونی امنیت افسر میرمن نیلسن ویلي دا مصنوعي بحران نه دی بلکې دا رښتینی بیړنۍ حالت دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسې د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ماجګرنۍ لومړنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د افغانستان، پاکستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه درته لرو. د پاکستان د کورونی چارو وزارت ویلي چې صوبایي حکومتونو د 102 مدرسو انتظام په خپل لاس کې اخیستی او 121 تنه هم نیولي او وایي چې دغه عملیات د قومي اکشن پلان په بنیاد کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د ارشد حسین پر رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د ترهګرۍ ضد د قومي تګلارې لاندې د لا قانونه ګرځول شوو تنظیمونو پر خلاف عملیات دوام لري او د کورونو چارو وزارت ویلي دي چې تر دې دمه د دغه ډلو 121 کسان په حفاظتي ولقه کې اغستلی دي. خو د دې سره سره یو ځل بیا په هیواد کې د دغه ناچل ډلو په قومي بهیر کې دراوستو بحث پیل شوی دی. د زیارت پر ورځ د کورونو چارو د وزارت لخوا جاري شوی بیان کې ویلي شوي چې د ترهګرۍ ضد د قومي تګلارې لاندې د هیواد د بیلابیلو سیمو او ښارونو څخه د لا قانونه تونروي ډلو سل 21 کسانې په خپل حفاظتي ولقه کې اغستلې دي او د عملیاتو پر مهال د دغه تنظیمونو په پیښور، کوټه، کراچۍ، اسلام آباد او د پنجاب په بیلابیلو سیمو کې 102 مدرسې، 40 کالجونه او سکولونه او د 50 هسپتالونو ترڅنګ 103 ډیسپنسریانې، 104 امبولینسونه او د دغه ډلو 8 دفترونه هم په سرکاري تحویل کې اغستلې دي. ښکاره دي چې د ترهګرۍ ضد د قومي تګلارې لاندې د لا قانونه تنظیم جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر رور، مفتی عبدالرؤوف او د هغه زوی حماد اظهر د مخکنه په سرکاري ولقه کې اغستلې شوې دي. په لا قانونه وسلوال تنظیم جیش محمد باندې د هند د انتظام لاندې کشمیر کې د 40 هندي ځواکونو د وجنې تور دی. که یو خوا په هیواد کې د لا قانونه ګرځول شو تنظیمونو پر ضد عملیات دوام لري، نو ورسره یو ځل بیا دغه وسلوالو ډلو په قومي بهیر کې دراوستو بحث پیل شوې دي. او پرون د پیپل ګوند چیرمین بلاول بټو زرداری پارلیمان ته خپل وینا کې د حکومت دغه پالیسی رد کړې وه او ویلیو چې کال 2014 کې د پیښور په آرمی پبلیک سکول د ترهګرو د برید وروستو پارلیمان په متفقه ډول د تونروي پر ضد یو اصولي دریس خپل کړی وو. خو اوس ریاست لا د دغه عناصرو په قومي بهیر کې دراوستو خیال د کم ځای نه راغلو. هغه د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلاره باندې د عمل نه کېدو علتونه هم وپوښتل. د تونروی وسلوالو ډلو په قومي بهیر کې دراوستو مطلب څه دی؟ نو په دې حق لا اسلام آباد کې د سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز مشر او دفاعي سیلنکار امتیاز ګل وای د دې مطلب دا دی چې دغه ډلو د موقف او خبرو اورېدو لپاره یو پلیټ فارم ورکړي شي او دویمه دا چې د هغوی په ټولنه کې د قبلولو لپاره لارې چارې ولټول شي او د هغوی لپاره د ژوند روزګار برابر کړي.
میکانیزم خو دې لپاره اوس بکار دی چې پارلیمان کې خبرې اترې وشي او بیا سیاستمداران او فوج دی ټول یو ځای کینی او یو باهمی مشورې سره یو پلان ورته جوړ کی. ولې چې دا په خبرو خونه کی بکار دا دی چې تفصیلی یو منصوبه دی ورته جوړ کی او هغه بیا طریقه دام کې دی چې فوج سم راوستل شي، پولیس ته راوستل شي، بیا چرته حکومت کې یا دا کاروبار ورته پرانستول شي. دا خو ډېرې طریقې دي، خو دې لپاره یو غټ منصوبه به کار ده چې ټول سیاستدانان او فوج او سیول سوسایټي چې یو بل سره ملاتړ وکړي.
لاهور کې د ریسرچ اینڈ پبلیکیشن سینټر نومي غیر دولتي ادارې مشر او مدیر راشد رحمان ډیو ریډیو ته وایي دا تنظیمونه د پاکستان ریاست د خپل خارجه پالیسۍ د مقصدونو ترلاسه کولو لپاره جوړ کړي وو، خو نه پوهیږي چې دا ډلې به څنګه په قومي بهیر کې راوستل شي، ولې چې هغوی یوازې د جنگ او تشدد خورولو توان او صلاحیت لري.
بات یہاں چل رہی ہے کہ جی ان کو پیرا ملٹری میں لے لیں، ادھر لے لیں، ادھر لے لیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو آدمی اس قسم کی آرگنائزیشن کے بقول اب ریاست کے دہشت گرد ہے، وہ کیسے پیرا ملٹری ڈسپلن میں آ سکتا ہے یا اور کسی جگہ پہ فٹ ہو سکتا ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے بات.
حقوائی دلال قانون گرزول شو ڈلو دا فعالینو پنیم پوزی اداروں کے دا گمارولو خبری کی گی، خو سوال دا دی چی دا دغا تنظیمون وسلوال چی اسی ریاست رہ گر گنی سنگا با پا امنیتی زواکونو کی پر زیکی دی شی. حقا دت رہ گرے پزد دا ریاست پالیسی دا تزادا تخکار و بللا او وی ویل چی داروان عملیات با وخائی چی ریاست دا دغا اناسیرو پا گوخ کولو یا ختم مولو کی سمر سنجیدہ دے. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا واشنگٹن ڈی سی نا
دا دا وائس آف امریکہ ڈیو آخ پر وندا.
پاکستان مرکزی حکومت وای چې صوبائی حکومتونو ته هم عمل کړی دی چې په پاکستان کې هغه تنظیمونه چې په د هیواد دننه بندیزونه دي داغي د مدرسو او د جماعتونو خلاف عملیات وکړي. قدر مندون کو پاکستان کې دغه ګامونه د هند سره د تازه تاوتریخوالي وروسته پورته شوې دي. پاکستانی څېړونکي وایي چې وړاندې لدنه هم د پاکستان حکومت دغه شان ګامونه د نړیوال فشار کمولو او په نږدې ورځو کې بیا د نړیوالې ادارې ایف اے ٹی ایف د تور یا د خړ فهرست نه د ځان وستو لپاره پورته کوي. څېړونکي وایي چې که پاکستان په رښتیا هم دغه سي ګامونه پورته کړي نو امکان دی چې د هیواد دننه دغه شان ترهګر تنظیمونه دغه مخه ونیسي. نو اوس هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اړه یو رپورت تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ که څه هم تاوتریخوالی کم شوی خو د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ اوس هم په پوله اړې ګړې موجود دی. سره د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی نن ویلي د هند سره د تاوتریخوالی کمولو لپاره په کار ده چې دواړه هیوادونه نیخ په نیغه خبرو ته کښېني. تفصیلي حال د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي د پاکستان او هند ترمنځ د صحیح فیصلو له وجې د جنگ خطر ختم شوی دی. بلخوا پوز ویلي دي د هند لخوا د هر قسمه یرغل ځواب ورکولو ته تیار دی. د پوز سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د کور کمانډارانو غونډه داسې حل شوې ده چې هند واک لاندې کشمیر پلوامه کې د ترهګر برید او د دې تور په پاکستان لګولو پس دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. پوز وین ادارې آئی ایس پی آر ویلی دی د کانفرنس کې موجوده حالاتو او د سیمې حالاتو جاج اخیستل شوی دی او دا خبره هم شوې ده چې هند لخوا په پولو موجود عام خلک په نښه کیږي او دې له وجې حالات نور هم خرابېدی شي. کور کمانډرانو کانفرنس کې اتفاق شوی دی چې هند لخوا هر قسمه یرغل به سخت ځواب ورکولی شي. بلخوا تیره ورځ وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند یوې غونډې کې ویلي دي چې پاکستان او هند ترمنځ مشکل وخت تیر شوی دی. د پاکستان مطبوعات وایي وزیر اعظم عمران خان ویلي دي پاکستان ادارو لخوا د یو بل املاتړ او په صحیح وخت صحیح فیصلو له وجې د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ خطر ختم شوی دی. دغه شان بیان د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم ورکړی دی او ویلي دي پاکستان هند سره ښه تعلقات غواړي او موجوده تاوتریخوالی کمول غواړي. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه شاه محمود قریشی په هند کې د پاکستان های کمشنر سهیل محمود سره ملاقات په وخت ویلي دي چې تنوع ختمولو لپاره دواړو هیوادونو ترمنځ رابطې ضروری دي او دواړو هیوادونو به د میاشت 14 منټه مذاکرات به پیل کوي. یاد دوی دا مذاکرات کرتارپور رهداري پرنستو موعده په حق لدی. نن اروپایي هیوادونو اتحاد یا یورپی یونین کې شامل لکزمبرګ خارجه وزیر هم ویلي دي چې څوک هم د پاکستان او هند ترمنځ جنگ نه غواړي. په اسلام آباد کې خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره یو غټ خبری کانفرنس کې لکزمبرګ خارجه وزیر پاکستان او هند ترمنځ موجوده د تنوع په صورت حال اندېښنې هم څرګند کړې دي او ویلي دي یورپی یونین تاوتریخوالی کمولو کې کردار لوبولی شي.
وی آر ریډی ټو میډییټ بټوین انډیا اند پاکستان او پاکستان اند انډیا بټ اور میډییشن پټنشل از نات سترونګ انف to solve the conflict in Kashmir.
دوی وی یورپی یونین دا تنو کمولو کې کردار لوبولی شي. د دوی هیواد هم دې ته تیار دی، خو یورپی یونین دومره توان نه لري چې د کشمیر مسله حل کړي. د دې په ځواب پاکستان خارجه وزیر ویلي دی یورپی یونین دا کولی شي. د پاکستان حکومت وی هند سره د جنگ خطر ختم شوی دی، خو پوز ویان اداره ای ایس پی آر وی په پولو تیار ولاړ دی او سمندري او هوایی پولو سارن هم روانه ده. ولی د حکومت اوپوز د رسکې په دې معاملې اتفاق نه دی. په دې حق لاس چړنکار جنرل ریټایرډ امجد شعیب وی چې پاکستان او هند ترمنځ خو دغه شن کشیده حالات د ډیر وخت نه روان دي، البته د امریکې لخوا مداخلت پس د لوی جنگ خطر اوس کم شوی دی.
دیکھیے جہاں تک تو کھلی جارحیت کھلی جنگ کا تعلق ہے وہ تو اس لحاظ سے درست انہوں نے کہا چھٹ گئے بادل، کیونکہ اس میں عالمی قوتیں خاص طور پہ امریکہ وہ انہوں نے دلچسپی لی اور انہوں نے معاملات کو ٹھنڈا کرنے میں ایک رول ادا کیا.
دوی وی د لوی جنگ خطر د امریکای او نور هیوادونو لخوا د کردار لوبولو پس ختم شوه دی، ځکه پاکستان وایي چې حالات په خکې دودي. پاکستان وایي هند سره د جنگ خطر ختم شوه دی، خو پاکستان ځینې هوایی لارې یو ځل بیا سلیریش ساتونو دپاره تړل شوی دی. د سیول ایویشن اتارټی تر مخه کوم جازونه د مشرق نه مغرب او مغرب نه مشرق سفر په وخت د پاکستان هوایی لارې استعمالوي، هغه به سبا ورځ پورې دغه لارې نشي استعمالولی. دغه شان گلګت، سکردو، سیالکوټ، رحیم یارخان او د سکر هوایی ډګرونه به هم سبا ورځ پورې بند وي.
د وی او ای دیواخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
تاسو ډیو ریډیو ته غوږ یاست. په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکای او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیلمند دی چې دغه خبرې به په افغانستان کې اوږده جګړه پای ته ورسوي او وایي چې پاکستان به تر هغه چې په افغانستان کې سوله نوي راغلې د افغان سولې په اړه دغه د دغو خبرو ملاتړ وکوي. دا خبرې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل کړی دی چې تفصیل یې د رابیه پیر په رپورټ کې اورو.
پاکستان هیلی سرګندې کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې د سولې خبرې په نتیجه کې به په افغانستان کې د کلونو راهیسې روانه جګړه پای ته ورسي او یو ځل بیا تکرار کړي چې د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ ته به د ګډې ذمېوارۍ په توګه دوام ورکوي. په اسلام آباد کې د ونیزه خبرې غونډې سره وینا کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وویل:
"We are hopeful that these talks will help reach a settlement for decade-long conflict in Afghanistan. Pakistan shall continue to support the Afghan peace process."
مشیل لرو چې دا خبرې به په افغانستان کې په کلون راهیسې رواني جګړې پای ته ورسوي او پاکستان به د ګډې ذمہواری په توګه د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي. د پاکستان دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د هندستان سره د کشمیر پلوامه سیمه کې د برید وروسته تاوتریخوالی ډیر زیات شوی دی. د پلوامه په دغه برید کې د هندستان څلوېښت څخه زیات اسکر وژل سوي وو چې هندستان یې زمواري پر پاکستان لګولې وو او رسته دواړو هیوادونو د یو بل الوتکې درنسکورولو داوی هم کړی و. د پلواما د پیشي ورسته د فروری د میاشتې په 19مه نیټه په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله ویلی وو چې کچري هندستان د پاکستان په ضد د کشمیر پلواما سیمه کې د برید په عکس العمل کې د هندستان په ضد څه تشدد لاره خپل کړه، نو د دې په اغیز د امریکا او افغانستان پاکستان طالبانو ترمنز روانو خبرو باندې پریوتې سیم بلړخت په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استاذي ملي هلو دی هم تیر ورځ د خبري اژانس رایټرز ته ویلی وو چې کچري د هندستان سره تاوتریخوالي روان وي نو د پاکستان پامپ به د هندستان اړخت پر پولیس یا تور او ګرځي او پر غربي پولي معاملې به اغزمنی کې دی سیم د هندستان او پاکستان ترمنز دغه تاوتریخوالي کمی کی د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی تر مخه امریکا او نور هیوادونو اهم کردار لوبولی دی او امریکا هم ویلی پرایویټ سفارتکاری د لاري د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي په کمی کی کردار لوبولی دی. د امریکا یا استاذي زلمی خلیلزاد او د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د افغان طالبانو ترمنځ د قطر دوها ښار کې خبرې روانې دي چې پکې د تراګری د مخنیوي او د افغانستان څخه د بهرني ځواکونو په شمول پر نورو ټکو خبرې کیږي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د امریکای ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي دی به ډیر ناهیلی سي که هغه رپورټونه رښتیا وي چې وایي شمالي کوریا د توغندیو توغولو د مرکز د بیا رغونې کار پیل کړی دی. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې اله یوه اونۍ وړاندې د ولسمشر ټرمپ او کیم جانګ اون ترمنځ په ویتنام کې دویمه لیدنه شوی او د شمالي کوریا مشر ورسره د خپلو توغندیو د پروګرام د ختمولو ژمنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار مجاهد جواد په رپورټ کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شروع یا چهارشنبې په ورځ وویل هغه به ډیر زیات خواشینی او مایوسه شي که چیرې د شمالي کوریا لخوا د راکټونو د توغولو د ځای د بیرته جوړولو راپورونه رښتیا وي. ګڼو سرچینو راپور ورکړی چې شمالي کوریا د راکټونو د توغولو د ځای یوه برخه بیرته جوړه کړې ده. د دغه مرکز د ویجاړولو چارې هغه وخت پیل شوې کله چې تیر کال په سنگاپور کې له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره په ناسته کې د کوریا رهبر کیم جان اون ژمنه وکړه. په واشنگتن کې میشته د شمالي کوریا یو پروژه وای د سټلایټ لانزورونو داسې ښکاری چې د ټانک چینګ رې په نامه د توغندۍ وشتلو مرکز چې د سوهي په نامه هم یادیږي د فبروري د 14 او د مارچ د 2 نیټې ترمنځ پرې د رغولو چارې پیل شوې دي. په واشنگتن کې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو مرکز هم ویلي چې شمالي کوریا دا کار په چټکۍ سره پر مخ وړي. ولسمشر ټرمپ وویل
زه به ډیر زیات مایوسه شم که چیرې داسې وشي. دا ډیر لومړنی راپور دی خو موږ به ګورو چې څه کیږي. موږ به پرې پام ساتو او دا مسله به بالاخر حل شي.
د ټانک چینګرې په نامه د توغندیو په مرکز باندې وروسته له هغې د کار د پیلېدو راپورونه خپاره شول کله چې ټرمپ او کیم د ویتنام په هنوی کې په ناڅاپي ډول خپله دوهمه سرمشریزه پای ته ورسوله. دا خبرې له دې امله ماتې شوې کله چې واشنگتن له پیونګ یانګ څخه د بی اټومي وسلې کېدو په مسله ټینګار کاوه خو په بدل کې یې په دغه هیواد باندې بندیزونه نه لرې کول. په ورته وخت کې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این وای د چمتو دی د امریکا او د شمالي کوریا ترمنځ منځګړیتوب وکړي خو دا به کتل کېږي چې د جنوبي کوریا مشر یوه تړون ته د رسیدو په لاره کې د امریکا او د شمالي کوریا ترمنځ څه کولای شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
Thank you.
قدرمن اردونکو دا وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو دا تاسو دا ڈیو ریڈیو خبری خبرونه اوري یو شمیر رپورټونه نور هم لرو چې پکې په افغانستان کې شوی تازه اکټی پردونه په دوها کې د افغان طالبان او امریکا ترمنځ خبرې او په کوستان کې د غیرت په نوم د وجنو پر ضد غږ پورته کوونکي افضل کوستانی د وجنې په اړه رپورټ هم لرو موږ سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گرن اردن کو ڈیو ریڈیو تا یہ وار بیا پا خیر را لے دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نند زیارت یا پنچم بے ورز کال 2019 او دا مارچ و منیٹا دا وقت شوی دے با پاکستان کی دا ما خامش پگ نیمی افغانستان کی دی دا ما خامش پگ او دلتا واشنگتن ڈی سی کی دا سہر اتنی بجے شوی دی د خبرونه وړاندې کوونکی زه شعیب زاده
او زه بارکوال میاخیل
یواری بیا ستاسو په امره ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
پاکستانی چارواکي وایي د تندرا وډلو په ضد په تازه عملیاتو کې یو شمیر مدرسې تړلې او یو سل یو ویشت تنه یې نیولې دي. څېړونکي وایي دغه ګامونه تر هغه ګټور نسی کېدای چې تر څو د تندرا فکر سرچینې نه وي ختمې شوې.
اخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د هندوستان او پاکستان ترمنځ که هم تاوتریخوالی کم شوی خو د دواړه ګاونډي هیوادونو ترمنځ په پوله لا هم اړې ګړې موجود دی.
او په کابل کې د وحدت اسلامي ګوند په پروغونډه راکټي بریدونه سوي چې لږ تر لږه درې تنه پکې وژل سوي او تر شلو زیات پکې ټپیان سوي دي.
اوس وخت شي د دې خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د کورونایو چارو وزارت وایي صوبایي حکومتونو د یو سل دوه اتیا مدرسو انتظام په خپل لاس کې اخیستی او یو سل یو ویشت تنه یې هم نیولي او وایي چې دغه عملیات یې د قومي اکشن پلان په بنیاد کړي دي. د چارواکو په وینا دغه مدرسې مختلفو تندراو ډلو د خپلو غونډو او د خلکو د ګمارلو لپاره کارولې. په تړل شویو مدرسو او نورو مرکزونو کې د تندراو ډلې جماعتو دعوا یو شمیر ځایونه هم شامل دي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د هندوستان او پاکستان ترمنځ که څه هم تاوتریخوالی کم شوی خو د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ په پوله لا هم اړې ګړې موجود دی. د وزیر اعظم عمران خان تر څنګ د پاکستان د خارجي چارو وزیر شاه محمود قریشي بیا ویلي پاکستان غواړي د هندوستان سره تاوتریخوالی کم کړي او اړیکې ښه اړخ ته بوزي. شاه محمود قریشي دغه خبرې په هندوستان کې د پاکستان های کمشنر سویل محمود سره د لیدو کتو په وخت کړي دي.
د کابل ښار په قلعه‌نازر سیمه کې نن د وحدت اسلامي ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د څلورویشتم تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه باندې راکټي بریدونه شوي دي. په غونډه کې د افغان حکومت لوړ پوړو چارواکو او ګڼ شمېر سیاستوالو هم ګډون درلود. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله معیار وایي د پېښې له ځایه تر اوسه د درو کسانو مړي او دوه ویشت ټپیان د استقلال روغتون ته وروړل شوي دي. د دې برید ذمواري داعش ډلې منلې ده.
د افغانستان خوست ولایت په ګولان کیمپ کې د شمالي وزیرستان کډوال چې د ضربیز عملیاتو له امله پکړه شوي وایي اوس یې ژوند د سختو مشکلاتو سره مخ شوی او بیرته خپلو سیمو ته تګ غواړي. د ګولان کیمپ کې میش کډوال وایي دوی سره چې به مرستندویو ادارو کمې مرستې کولې هغه په وروستو لاغې تړل شوي کله چې په 2 فروری د پاکستان حکومت د دوی سره د یوې جرګې د لارې ژمنه کړې وه چې ټول به بیرته بوزي.
په پاکستان کې د نړۍ په کچه نهم لوړ غره ته په هغو ختلیو غرختونکو پسې د پلټنې کار پای ته رسېدلی چې تېر اونۍ ورک شوي وو. د پاکستان د الپاین کلب یو مشر قرار حیدر اسوسییټډ خبري ایجنسۍ ته ویلي دا اسانه پرېکړه نه بلکې یوه دردونکې پرېکړه وه چې نور په ورکو غرختونکو پسې پلټنه ونه کړي. په دغو غرختونکو کې 1.5 کلن برطانوي او 2.5 کلن ایټالوي شامل دی چې د موندنې لپاره یې پر انټرنیټ 2 کروڑ روپۍ هم راغونډې شوې وې. د خیبر پښتونخوا د شمالي علاقې کوهستان اوسیدونکي افضل کوهستانی په ډزو وژل شوی. کوهستانی هغه تن دی چې په 2012 میلادي کال کې د یوې ویډیو تر خپرېدو وروسته د 5 نجونو د وژل کېدو ادعا کړې وه. د افضل کوهستانی د وژنې پیښه د چهارشنبې په ماښام په بټ آباد کې سوی او پولیسو ویلي کوهستانی د سورلو په ګاډي کې ناست وو او دغه وخت پرې یو تن ډزې کړې دي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په خوانی وکیل مایکل کون ته ورځ د کانګرس وی کمیټې ته په سلورم ځل وړاندې شوی او د کمیټې غړو ته یې تر لسو کالو پورې د صدر ټرمپ لپاره د کار په اړه د پوښتنو ځوابونه ورکړي. مایکل کون چې په یو وخت کې به یې ویل چې د ټرمپ لپاره به ګولۍ هم وخوري، خو دا مهال د صدر ټرمپ پر ضد شوی. امریکایي قانوندانانو د مایکل کون نه د ډونالډ ټرمپ د امریکا صدر جوړېدو کې په مرستو پوښتنې کړې دي.
د وینزویلا حکومت د اپوزیشن ګوند د مشر او خپل مخالف جوان ګوایدو د ملاتړ په تور د جرمني سفیر ته خپل هیواد د وتلو امر کړی دی. حکومت په یو بیان کې ویلي جرمني سفیر ډینیل کراینر ته له هیواد په 48 غنټو کې د وتلو امر کړی، ځکه چې وایي هغه د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوله. دا اعلان په داسې وخت کې شوی چې جرمني سفیر د تیرې دوشنبه یا ګل په ورځ له خوان ګوایدو سره لیدلې دي. په وینزویلا کې د تیر کال په جنجالي انتخاباتو کې نیکولاس مادورو د هیواد ولسمشر ټاکل سوی، خو اپوزیشن مشر خوان ګوایدو د هغه ټاکل کېدل نه مني او د امریکې په ګډون شاوخوا 50 هیوادونه د نیکولاس مادورو پر ځای خوان ګوایدو د دې هیواد د ولسمشر په توګه پیژني.
د ترکی له خوا د روس نه د میزایل دفاعي نظام اخیستو وروسته واشنگتن اوس په انقره فشار راوسته چې دغه فیصله بیرته واخلي. دغه میزایل دفاعي نظام پخله 13 میاشت د ترکی صدر رجب طیب اردوان کړو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
په کابل کې نن د وحدت اسلامي ګوند د پخوانی مشر د تلن په مناسبت جوړ شوی غونډه باندې راکټي برودونه سوي چې لږ تر لږه درې کسان پکې وژل شوي او تر شلو زیات پکې ټپیان شوي دي. د دې برید ذمہواري داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې ده. تفصیل له کابل د حقمل روان سادات پر رپورټ کې.
دی پلازمینی کابل خرش په غمی امنیتی حوزې په مربوطاتو کې دی عبدالعلی مزاری دی وجل کېدو څلور وشتم تریل پون منځغونډه دی وسلوالو لوخه رکیټی بریدونه تر سره شول. په دې مراسمو کې دی افغانستان اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، پوخانی ولسمشر حمید کرزی، دی ملي امنیت پوخانی سلاکار هنی پتمر، یونس قانونی او پولیسګونو، حکومتي چارواکو او د سیاسي ګوندونو مشرانو او ګڼ شمېر عامو ولسی خلکو برخه اخیستې وه. په دې غونډه دی وسلوالو لومړی رکیټی برید هغه حال تر سره شو چې اجرایی رئیس روانې غونډې ته د سولې په تړاو وینا کوله. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وویل د روانې جګړې مسؤلیت د هغه چا پر غاړه دی چې جګړې پر دوام ټینګار کوي، خو د نوموړي د همدې خبرو په جریان کې روانو مراسمو ته نږدې رکیټي برید وشو. ډاکټر عبدالله د همدې برید په تړاو وویل دای وای زنن ورځ یو زلبیا په دی باور لرم چې دی جګړې مسولیت دی هغو کسانو پر غاړه دی چې په جګړې ټینګار کوي. دی خبرو لپاره زمينه برابر شوه، امید چې په خیر تمام شي، تلفات ونه لرو. دا یو جنایت دی، دا یو ترور دی، دا یو وحشت دی. هیڅ وخت ترور دی یو ملت په اراده باندې نشي تحمیلی دلی. له دې برید وروسته دغه مراسم ګډوډ شول او د غونډې ګډونوالو له غونډې د وتلو پر مهال یو ځل بیا ګڼ شمېر رکیټونه د غونډې مراسمو ته نږدې ولګېدل. د کورنیو چارو وزارت ویلي یو شمېر وسلوال د 13مې امنیتي حوزې اړوند یو کور ته ننوتلي او له هغه ځای څخه یې په دې مراسمو رکیټي بریدونه وکړل. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمي له ډیوې سره خبرو کې ویل امنیتي ځواکونو له برید سره سم هغه کور کله بند کړی کوم چې تر هرګرو له یو کور څخه په ګټي اخیستوې روانو مراسمو ته توغندي وویشتل. امنیتي ځواکونو هغه یو تن هم نیولی چې پر دې مراسمو یې د رکیټونو فایر کولو او همدارز یو شمېر هغه کسان هم تر تعقیب لاندې دي چې له بریدګرو سره یې د ځای په نښه کولو کې مرسته کوله.
د دیارلسمې حوزې په شاوخوا کې او د شپږمې حوزې په شاوخوا کې په پرنګنده توګه هوانونه فایر شول. هماغه سیمې څخه چې دغه هوانونه فایر شول هماغه سیمې ته زر تر زره امنیتي ځواکونه ځان ورسوه. یو تن ترسوچي د هوان موږ نیولی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید میار له ډیوې سره خبرې کې ویل چې په دې پیښه کې د یوې ښځې او دریو ماشومانو په ګډون 22 تنه ټپیان شوي او درې تنه وژل شوي دي.
د نن ورځ انفجاراتو کې 22 تنه زمونږ هموطن ټپیان شوي دي او درې تنه هم شهیدان شوي دي. ټپیانو وضعیت ښه ده، شفاخانو ته انتقال شوي دي او بیرته مرستې ورسره شوي دي چې په ټپیانو کې درې تنه ماشومان او یوه ښځه.
د دې برید مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیسته. د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د عبدالعلي مزاري د ترین په مراسمو ځنمرګی برید شوی و، او هغه مهال هم لسګونو عامو ولسي خلکو ته پکې تلافات رسیدلي و. حکمل صداد، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
ګران اردوونکو، دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. قدر من اردوونکو، اوس هم د په دوها کې د امریکایي چارواکو او د افغان طالبانو د خبرو اترو په اړه یو څېړنه تاسو وړاندې کوو. قدر من اردوونکو، د امریکایي استازو او د افغان طالبانو ترمنځ په دوها کې وروستۍ خبرې اترې د تیرو څو ورځو راسې پیل شوې دي، خو د تیر ځل په شان دا ځل یو وار بیا د دغه خبرو اترو په اړه ډېر کم معلومات په میډیا کې راغلي دي. په دغه خبرو اترو کې امریکایي استازي د امریکا لخوا چې څوک په دغه خبرو اترو کې برخه اخلي، ښاغلي زلمی خلیلزاد د فروری په 28 نیټه باندې ټویټ کړی کله چې دغه خبرې شروع کړې دي. زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب دا وخت سټوډیوز کې موجود دی. پیر صاحب، په خیر علی.
په خیر.
پیر صاحب، د تیر ځل په شان بیا خبرې دا ځل اوږدې هم شوې او تر اوسه پورې په میډیا کې څه راغلي هم نه دي. دغه خاموشي او دغه خبرو دغه غزیده د دې څه مطلب دی؟
نو مطلب خو دوه کې دی، یو خدا دې چې خبرې روانې دي، داخه خبره ده او دوی ناستی لکه اعلان لا داسې نه دی کړی چې دوی لا خبرې ختمې کړي. زلمی خلیلزاد چې کوم نږدې وخت کې کوم ټویټونه کړي دي، کومه کې دی داسې وي چې دا ډېر پروډکټیو لکه څه نتیجه به راوړي. اصلي خبره چې کوم دوی اوس ښکاري چې لګیا دي، هغه خو یو د طالبانو طرف نه د امریکې د ځواکونو د وتلو چې کوم ټایم ټیبل دی، هغه د نیویارک ټایمز دا رپورټ کړی و چې دوی بس درې نه پنځه کاله پورې دوی دا وایي چې موږ به وځو، خو طالبان وایي چې نه داسې خبره نه ده شوې. ورسره ورسره بیا د امریکې طرف نه چې کوم هغه د ډزبندۍ د اعلان کول دي، او ورسره ورسره دا خو طالبانو مخکې مرتبې لی وو او داسې مطبوعات هم وایي طالبان دې ته راضي شوي وو چې امریکا ته دا باور ورکړي چې دوی افغانستان خاوره که فرض کړه دوی په سیاسي چې کوم سټ اپ برخه جوړه شوه، نو په افغانستان خاوره به نور هیوادونو اسپیشلی د امریکا او مغرب په خلاف نه استعمالېږي ترهګرو کې. نو اخکې دا و چې دوی القاعدې نه او نور چې کوم بارني ترهګر تنظیمونه دي هغوی نه خپل تعلق قطع کړي. نو دا خبرې اوس لا په دې داسې څه خاص اعلامیه نه ده جاری شوې چې موږ ووایو چې دوی اوس راضي شوي دي. په دوی ناستې خبرې ډېر ټایم واخیستو، او دا به موږ یاد ساتو چې دا خبرې فلحال تش د امریکې او د طالبانو ترمنځ دي، دې کې افغان حکومت لا نه دی شامل. او صدر اشرف غنی هم دا خبر اوس بیا یو ځل کړی ده چې کوم کنړ کې دا خبره کړې وه چې کوم عبوري حکومت خبرې کیږي چې دا حکومت به ماتیږي، عبوري حکومت به وي، هغوی بیا به طالبانو سره خبرې کیږي. نو دی وایي چې نه داسې به نه وي، حکومت عمده کوي، زه خلکو په کې راوستم، په ووټونو باندې راغلی یم. او دا نو مطلب دا دی چې کله د طالبانو او د افغان حکومت خبرې شروع شوې او کسر ته شروع شوې، نو بیا به اصلي خبرې وي او بیا به موږ وینو چې دا کوم رنګ راوړي. فلحال خو دا امریکې او خبرې د طالبانو نو خاص نتیجه لا نه ده راوړي.
داسې څه امکان هم شته دی چې دا ځل په خبرو اترو کې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ څه تړون لاسلیک شي، څه معاهده وشي؟
نو دوی خو داسې مطبوعاتو دا کول چې کېدی شي دوی یو اعلامیه هغه کې یو داسې څه دستاویز باندې دستخطونه وکړي په ځینو خبرو سره ورسي، خو اوسه پورې څه خاص داسې شی نه دی راغلی چې دوی موږ وایو چې واقعي اوس په دوی راضي شوي دي. ما څنګه وویل چې اصلي خبرې اوس کومې دي، دا د امریکې او د طالبانو ترمنځ دي. امریکا نه طالبان دا غواړي چې موږ ته ټایم ټیبل راکړي چې ځواکونه کله وباسي. امریکا دا ورته وایي چې تاسو به اول ډزبندي اعلان وکي او هغه پس دا باور راکړي چې تاسو دا خاوره به نه استعمالوي د امریکې په خلاف. نو دا خبرې دی فلحال مونږ ګورو چې دا نتیجه سره وړي، خو فلحال داسې څه لیک نه دی شوی.
ډیره مننه پیر صاحب،
ډیره مننه.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
د پښتونخوا د شمالي علاقې کوهستان اوسیدونکی افضل کوهستانی په ډزو وژل شوی دی. کوهستانی هغه تند چې د 2012 میلادي کال کې د یو ویډیو تر خپرېدو وروسته هلته د 50 نجونو د وژل کېدو ادعا کړې وه. تفصیل د احسان محمد خان په ریپورت کې اورو.
د افضل کوهستانی د وژنې دغه پیښه د شروع په ماسخوتن د ابتباد خار په ګامی اډه نومیزای کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې وسلوالو پرې ناتاره ډزې وکړې. د ابتباد ضلع د پولیسو مشر عباس مجید مروډ دیو ریډیو ته ویلي په پیښه کې درې نور لاروي تنان هم جوبل شوي دي. د ده په وینا د افضل کوهستانی د وژنې په اړه پلټنې روانې کړې دي.
پولیس ته انفارمیشن شو چې یو کس دلته کینډ پولیس حدود کې چا وښتو و سره درې نور کسان هم زخمیان دي. بیا پولیس پارٹی چې هاسپټل ته لاړه نو هغه شناختی کارډ چیک کو او هغه وخت چې اسپتال ته رسیدو مو شوې و نو هغه نوم افضل کوهستانی و. درې نور پکې زخمیان دلا هغه تم مونږ ویلي دي مونږ افسران و هغه سره کوي چې تفتیش و بالکل په میرټ کې کیږي. خو اخوري تر لاسه چې کم قانوني مسله ده آیو مسله دا ده چې موقع نه فرار شوی و تماچا و سره چلیدلې تماچا تازه لس راونډا چلیدلی و سره بل اوس چې پکې یو زخمی دی هغه پولیس خپل بیان ورکو چې افضل والا خورایی چې دی د پمنګ باندې فائدہ د فائر سره مونږ شو دی.
افضل کوهستانی هغه تن و چې په 2012 کال کې د یو ویډیو خریدو ورستوې داوا کړې و. په دغه ویډیو کې ښکاریدونکې 15 جنکای چې د کوهستان پالس ګدر نالی اوسیدونکې دي د ځای جرګې پریکړې ورستو وجلې شوې دي. په یاد ویډیو کې چې د یو واده په محل په موبایل جوړه شوې و پکې ښکاریږي دوه لکانو ګډا کړي او 15 جنکو ورته په ناستا لاسونه پړکولي. افضل کوهستانی ویلی وو دغه 15 وړ جنکای او درې هلکان چې د رونه وو د ځای جرګې په پریکړه وجلې شوې دي. د افضل کوهستانی تیر ماسخوتن وجنې وروستو د جوسا د ابتباد زلی روختون ته معنی د پاره رسول شوی و چې تر وسه هم په دغه روختون کې جوسا پرته ده. د افضل کوهستانی ورور ګلنظر په وینا پولیس تر وسه د هغه چا پر ضد مقدمه نه درج کوي څوک چې د ده د ورور په وجنه کې ککړ دي او په ځای د دې پولیسو د دوی خورۍ نیولې دي څوک چې د افضل کوهستانی د حفاظت د پاره د هغه سره یو ځای وو. ګلنظر وویل تر هغې د خپل وجلي ورور جوسا کور ته نه شو وړې تر کومې چې مونږ ته انصاف را نه کړې شي. په دې هکله ګلنظر ډیو ریډیو ته څه داسې وویل پالس ګدر درې څخه 2012 کال چې افضل کوهستانی د 15 جنکو او دریو هلکانو د جرګې په پریکړه د ریواج په نوم د وجنې دغه قصه لومړی مطبوعاتو ته او وروستو عدالت ته ورسوله نو دغه قصه د ملکی او نړیوال میډیا لخوا راوچته کړې شوه. د هغې وخت د سترې محکمې مشر قاضي افتخار چودري د سوموټو نوټس د لارې جون 2012 کې د رښتیاو معلومولو دپاره یو کمیشن جوړ کړو چې د دغه کمیشن غړي په 18 جولای کوهستان ته لاړل خو دغلته په بورکو کې 15 زنانه ورته وړاندې کړې شوې. د کمیشن یو زنانه غړي د بشري حقوقو کارکونکي فرزانه باری و چې هغه وخت د خپل د لوري د شک سرګندونه وکړه او وی ویل د دغه زنانه مخونه پټو چې په داسې کې پیجنګلوي ګرانه و. تیر کال د نومبر په میاش کې یو واری بیا د ستری محکمې په امر د دغه قضیې پلټنې تر سره شوې، چې په دغه پلټنو کې شپږ کلونه تیرېدو وروسته د افضل کوهستانی داوا رښتیا ومنلې شوه او په دغه تور تورن اته زیتنان ونیولې شو چې د دغه تنانو په ضمانت د خوشي کېدو خواستونه د ځایي عدالت څخه خارجېدو وروسته د پېښور های کورټ ابتباد څانګې ته وړاندې شو، چې د دغې داورونې د پاره خپل افضل کوهستانی ابتباد کې موجود وو او د وژنې یو ساعت وړاندې یو ویډیو پیغام هم خور کړو چې پکې ویلي ځایي پولیسو ته خپل د حفاظت دپاره خواست وکړو، خو دغه ځایي پولیسو د حفاظت ورکولو په ځای په د تشدد وکړو او اوس د ژوند په خطر کې دی. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ابتباد.
ګران اردوونکو، دا ډیوه ریډیو ده. اوس همزو افغانستان ته. د افغانستان خوست ولایت په ګولان کیمپ کې د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د زربیاز عملیاتو له امله کډه شوي وو، وایي اوس یې ژوند د سختو مشکلاتو سره مخ دی او بیرته خپلو سیمو ته تګ غواړي. تفصیل د دان بیټنی په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان په خوست ګولان کیمپ کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال وایي د کډوالۍ انتهایي زیات پریشان کړي او له حکومتي چارواکو څخه بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښتنه کړې. د کډوال د شمالي وزیرستان څخه د 15 کلن ضرب عذب فوزي عملیات له امله د پولې پورې غاړې افغانستان ته کډه شوي وو. د کډوالو په خبره په دې کډوالۍ کې دوی پسې مرستې هم بند کړې شوې. د تر هغې وروسته چې سږ کال د فبروري میاشتې په 2مه نیټه پاکستاني چارواکو دوی سره د یوې جرګې ته لارې په بشپړ ډول د واپسۍ ژمنه کړې وه. دغه جرګې پخلی ځای انتظامیه هم ډیوه ته کړی وه او ویلي وه له دې کډوالو څخه د واپسۍ فارمونه غوښتي او دوی لپاره به کخیر کیمپ ته د تلو شرط هم ختم کړی وه. دغه کډوال وایي که څه هم دوی سره په دې کډوالۍ کښې افغانستان خلک همکاري کوي، خو بیا هم د مرستو بندیزونو له امله انتهایي له مشکل وخت سره مخامخ شوي او دوی له حکومتي چارواکو څخه غوښتنه کوي چې په فوري طور د دوی واپسۍ لپاره ګامونه پورته کړي. د خوست ګولان کیمپ کښې یوه کډوال شیرمحمد ډیوه سره حال تېرولو پر مهال وویل دوی حکومت ته نږدې 3000 نه زیات کورنیو فارمونه د واپسۍ لپاره ورکړي، خو تر دې مهاله د دوی واپسۍ لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. هغه وویل باید حکومتي چارواکي د دوی واپسۍ لپاره نیټه اعلان کړي چې دوی په فوري تور بیرته خپل علاقو ته ستانه شي.
پرمینا ولا غل میشتا د غانه څنګه راځه واته دل یاري او میز دا غوډی دغه میشتا د یاري نه تازه واته وای دل کچو وکارې پړنګ ول دی د صاحب پرمینا تقریبا ارتا راځه دی تر تامل په جوړ کاټ دغه تاسو سره غاړه خو سی مول خو سی او سامانونه خو سی دا ارته شر څاوی دی میز غاډه سره لیکل دی کاډ.
یو بل کډوال تحصیل خان وویل په دې یخنۍ کې خیمه انتهایی زیات ضعیفې او په کډوالې شور پسې مرستې هم بنکړې شوې چې انتهایی مشکل حالاتو سره مخامخ شوي. هغه زیاته کړه افغانستان خلک ورسره کومک کوي، خو دغه همکاري بېخي د نشت برابرې دي.
څنګه دا لري چې کوم دینه دته د پرمینا د ګلونو کوم نه میز دوله لړلې دي غاتا منشي ته د برمل د لمنه د دخ کوم هغه نو ورسته د افغانستان می سیار مرسته سمندینه ټول بند کړي دي می سره کومک نشي.
د کډوالو په خبره دوی په دغه کډوالې کې انتهایی مشکل وخت سره مخامخ دي او حکومتي چارواکي دوی واپسی لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. په دې اړوند د اف ډی ام ای ویان اسنداور دیو سره حال تیرولو پر مهال وویل منو په بکخیلو کیمپ کې د کډوالو د واپسۍ لپاره تیاری روان دي او نوې خیمه لګول کیږي. هغه زیاته کړه د کډوالو د واپسۍ نیټه به زر اعلان کړي او دا به د غلام خان بندر د لارې بیرته پاکستان خوا ته واپس کوي او تر هغې وروسته کدی په کیمپ شي پاته کېدل او خپلو خپلوانو یا کرایه په کورونو کې. خو زیاته کړه د نورو کډوالو په څیر به دوی ته هم دلته د کډوالو مراعات ترلاسه کیږي.
دوی لپاره مونږ په باکخیل کې ډی پیس کیمپ کې هم انتظامات روان کړی دي. یو زر ټینټونه مونږ اضافي لګاو لګیا دي، نو انشاءالله ډېر زر به مونږ دوی ته تاریخ اعلان وکړو. غلام خان باندې دوی ته د خوراک څښاک د ترانسپورټ د سره د دوی د مال مویشي د ځناورو د راوړلو هم مونږ انتظام کړی دی. انشاءالله بالکل دا شرط ختم شوی دی چې دوی چېرته پاتې کېږي پاتې کېدلی شي. خو په کیمپ کې مونږ سره د وخت 2001 کاډی دي او مونږ سره په کیمپ کې ټوله چې کومه کیپیسټی ده هغه 3200 کاډی دي. نو مونږ سره یولا سوا چکم خاندانونا دی دا نور هم راتلی شي.
یار دوی چې افغانستان د ضرب عذاب عملیات له امله په زرګاو شمیره خلک کډه شوي وو، که څه هم له دوی کره شمیره نه ده معلومه، خو وروستی کښې افغانستان حکومت ویلی وو یوازې په خوست ګلان کمپ کې نږدې دوی تر 30,000 نه زیاتې کورنیو نوملیکنه کړې چې د نړیوالو په ملاتړ ورسره مالی مرستې هم کیږي. پاکستانی حکومت ویلی په وروستیو کښې په تیر شوي درې مرحلو کې له افغانستان څخه نږدې 4,000 کورنۍ واپس کړې شوې هم دي. عدنان بیٹنی، ڈیوا، شمالی وزیرستان.
اوس هم مطبوعاتو ته د کتنې وار رسیدلی. په ځینو نړیوالو ورځپاڼو کې د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي په اړه لیکنې راغلي دي. زموږ همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې ده.
د هندوستان او پاکستان ترمنځ د جاري تو سوخت په حواله نن هم په عالمی مطبوعاتو کې د دواړو ملکونو ترمنځ د پرتو کشالو او په تیره تیره د کشمیر د کشالی په حق له مختلف قسمه رپورټونه او مقالې خوري شوې دي. نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د پاکستان د نامتو لیکوال احمد رشید یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی چې سرخط یې د هندوستان او پاکستان د پاره امن منصوبه د وړاندې نه موجود ده. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې هندوستان او پاکستان باید چې د جنگ په غاړه ونډریږي، ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د مسلو اوارولو په کار اخته نمائندگانو د ډیر شواخون نه پس په کال 2000 کې د کشمیر د لانجې د غسولو د پاره یو لار تیار کړی دا. اوس دواړو ملکونو لپاره کار دی چې د وړاندې نه تیار دغه اواری ته لاړ شي او دا خپل کی. مضمون زیاته چې کشمیر د کال 1900 نه د دواړو ملکونو ترمنځ د تربګنۍ سبب جوړ دی. د کشمیر په دریو کې دوه برخه هندوستان سره دی او دریمه برخه پاکستان سره. کشمیر د آبادۍ لحاظ سره د مسلمانانو اکثریتي سیمه ده او په دې د دواړو ملکونو ترمنځ تر اوسه پورې درې جنگونه شوي دي. د هندوستان د ولقي لاندې کشمیر کې د هندوستان د ناقصه او ناروا حکمرانۍ له سببه د کشمیر په خلکو کې مایوسي خوره شوې ده. دې مایوسۍ کشمیریان د هندوستان خلاف ټوپک راپورته کولو ته مجبور کړل. پاکستان د کال 1990 د کشمیر د جنگیالو مرسته کوي. اخبار لیکي چې هندوستان او پاکستان د کال 1900 نه راپدی خوا د امن او ناقلارۍ په مختلفو مرحلو کې د متبادل لارو چارو لټولو تکل کړی دی. د دواړو ملکونو مشرانو په مختلفو موقعو د خپلو اختلافاتو د اوارولو ناکامه کوششونه کړي دي. د هندوستان پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ او د پاکستان د هغه وخت فوزي حکمران جنرل پرویز مشرف په کال 2000 کې کشمیر کې د قلاری په فضا کې خپلو کې خفیه خبرې اترې شروع کړې وې. دواړو مشرانو سره خپل ادباري ملګري هم په دغه خبرو کې ناستو. د هندوستان او پاکستان نمائندگان د لائن آف کنټرول په مختلفو ځایونو کشمیریانو ته په آزادۍ سره د تلو راتلو او تجارت په اجازت ورکولو صلاح شوي وو. دوی د کشمیر ځینو سیمو ته د خود اختیارۍ په ورکولو او د فساد په کمیدو د فوزونو په وستو هم صلاح شوي وو. دوی د کشمیریانو، پاکستانیانو، د هندوستانیانو د یو داسې شریکې ادارې په جوړولو هم خپلو کې اتفاق کړی وو چې د پولې دواړو غاړو ته به د کشمیریانو د سیاسي او اقتصادي حقونو نگراني کوي. خود بد قسمتۍ نه دې خبرو کې ناستو استازو ته د دې لوزنامې د پاره د مرستې حاصلولو ډیر کم وخت په لاس ورغلو. په کال 2000 کې د جنرل مشرف د فوزي حکمرانۍ خلاف عدالتي فیصلو هغه ګډ وډ کو. د په جلدبازۍ کې د پاکستان چیف جسټس د خپلې عهدې نه لرې کو. په دې وکیلانو په ټول ملک کې د جنرل مشرف خلاف احتجاجونه شروع کړل او د دې په نتیجه کې جنرل مشرف په کال 2000 کې لرې کړی شو. د جنرل مشرف تلو سره امن منصوبه تعالی ترغه شوه. دا د هندوستان او پاکستان ترمنځ د کشالو د اوارولو یوه ډیره بېمثله موقع وه چې ابس لاړه. دې نه درې میاشتې پس پاکستان کې قائم لشکر طیبه جنگي تنظیم د هندوستان په ممبئی ښار کې خونړۍ حملې وکړې چې د 300 نه زیات خلک یې پکې ووژل. دې واقعې د امن د خبرو اترو د کامیابۍ باقي پاتې امیدونه هم خاوري ری کړل. د ممبئی حملو د قصوروارو هندوستان ته د حواله کولو نه د پاکستان په انکار د دواړو ملکونو ترمنځ حالات نور ډیر خراب شول. په کال 2014 کې هندو قوم پرست نریندرا مودی د هندوستان وزیر اعظم شو. د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی غونډې ته خپل لومړي تقریر کې پاکستان سره د امن د خبرو اترو د ختمولو اعلان وکړو، خو د امن د خبرو دپاره دا شرط ضرور وړاندې کړو چې د ترهګرۍ د سوري نه بغیر امنناکه فضا کې پاکستان سره خبرو ته تیار دی.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی، نتیجه به ډېر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډېر خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.